مالیاتو معلومات ورکولم تیر کال تاسو ولدل چې زه شخصا خپل از ما موین صاحبان زما وزیر صاحبان
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تازه څرګندونو ته په اشاره د سیمې د هیوادونو د رول پر اهمیت ټینګار کوي. په پیل کې خبرونه اوري چې احمد تکل ولی.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 4400 اوخت. تندر کولوردو د غزنی پکتیکا د لوی لارې په اوږدو کې د عملیاتو په ترڅ کې د 130 وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي، او د جرمني پولیسو په څو ښارونو کې لسګونه کسان چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګول شویو محدودیتونو پر ضد د اعتراض لپاره راوتلي وو نیولې دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ 301 شپېته نوې پیښې ثبت شوې دي. له نویو شمیرو سره په ټول افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 4402 ته لوړ شو. د عامې روغتیا وزارت دا شمیرې نن یکشنبه له رسنیو سره شریکې کړې او ویل چې په لابراتوارونو کې له 995 مشکوکو سمپلونو څخه 301 شپېته مثبتې وې. پلازمینه کابل د 119 مواردو په لرلو سره لومړی ځای لري، او ورپسې هرات دی چې 95 مثبتې پیښې لري. روغتیا وزارت د 49 مړینو راپور هم ورکړی چې له دې سره د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 119 ته ورسېد. تندر کولوردو د غزنی د دوهم نمبر لوی لارې په اوږدو کې د ماینونو د پاکولو او د دې لارې د خلاصولو په مقصد د عملیاتو په ترڅ کې د لسګونه وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د 203 تندر کولوردو د رسنیو مسؤول ایمل خان مومند ازادۍ راډیو ته وویل د عملیات د غزنی او پکتیکا ترمنځ د لوی لارې د پرانیستو په مقصد د هوایي او توپچي ځواکونو په مرسته د غوایي په څلرمه پیل شول چې تر پرون ورځې پورې دوام وکړ. ښاغلی مومند وایي په دې ترڅ کې له 100 زیات وسلوال وژل شوي او له 150 زیات نور ټپیان شوي دي.
په دغه عملیاتو کې چې د اکمالاتي قطارونو د آزادانه تګ راتګ په موخه په لار اچول شوي وو 100 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د 150 څخه زیات ټپیان شوي. همدارنګه 2 تنه وسلوال ترهګر ژوندي نیول شوي دي.
ښاغلی مومند وایي چې په دې عملیاتو کې 2 افغان سرتیري هم وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې پرون ماښام په ډنډ پټان ولسوالۍ کې په یوه نښته کې 3 ملکي وګړي وژل شوي دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت نن یکشنبه ازادۍ راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
د ډنډ پټان ولسوالۍ د څېړۍ کچ په سیمه کې 3 تنه د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وشتل شوي او وژل شوي دي. د برید انګیزه او عاملین لا نه دي معلوم شوي، خو امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
تر اوسه کوم چا یا کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو د سیمې اوسیدونکي د منګلو او خروټو قومونو ترمنځ پخوانۍ دښمنۍ د دې پیښې علت بولي او وایي چې له دې مخکې هم دې ته ورته حملې شوي دي. لازادې راډیو خبرونه اوري. ایران وایي چې له متحدو ایالاتو سره د بندیانو بشپړې تبادلې ته چمتو دی، خو د امریکا حکومت یې دې غوښتنې ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. د ایران د حکومت ویاند علی ربی نن یکشنبه نیوز آنلاین خبری ویبپاڼې ته وویل موږ اعلان کړی چې چمتو یو له قید و شرط پرته له امریکا سره ټول بندیان تبادله کړو، او دې ته هم تیار یو چې له امریکایانو سره د ټولو مسایلو په اړه بحث وکړو، خو تر اوسه امریکایي چارواکو موږ ته هیڅ ځواب نه دی راکړی. ښاغلی ربی زیاته کړه موږ په محبسونو کې د ایراني بندیانو د مسؤلیت له کبله اندېښمن یو، او په داسې حال کې چې کورونا وایرس په چټکۍ سره سرایت کوي د ایراني بندیانو د سلامتۍ په خاطر امریکایي چارواکي مسؤل بولو. لویدیځو رسنیو تېره اونۍ راپور ورکړ چې تهران او واشنگټن په امریکا کې د یو بندي ایراني په بدل کې د امریکا د سمندري ځواکونو د متقاعد غړي مایکل وایټ د خلاصون په اړه خبرې کوي. وایت د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای ته د سپکاوي په تور په 13 سپتمبر میاشت کې په ایران کې نیول شوی و. لبلې خو د بشري حقوقو د څار ټولنې هیومن رائټس واچ د ایران پر حکومت غا کړی چې د هغو کسانو له تعقیب څخه لاس واخلي چې د یو مسافروړونکو الوتکې د ویشتلو له کبله د سپاهي پاسداران ځواک پر ضد سوله ییز اعتراضونه کړي. سپاهي پاسداران د جنوري په درېمه یوه اوکراینی مسافروړونکو الوتکه څو ساعته وروسته له هغو ویشتله چې د امریکا پاوځ د سپاه د قدس ځواک مشر قاسم سلیمانی په عراق کې د توغندي په یو برید کې وواژه. تهران په پیل کې ویل چې الوتکې سقوط کړی، خو سپاهي پاسداران درې ورځې وروسته ومنله چې د هوایي مدافع ځواک یې اوکراینۍ الوتکه په سهوه کې ویشتلې ده. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې د ایران په محکمو کې د اپریل له وروستیو څخه تر اوسه د اوو محصلینو په ګډون دیارلس کسان د سپاهي پاسداران د دې اقدام پر وړاندې په سوله ییزو مظاهرو کې د ګډون په تور د حبس په بېلابېلو دورو محکوم شوي دي. ایرانی چارواکو ویلي چې په دې اعتراضونو کې د ګډون په تور دیرش او د الوتکې په ویشتلو کې د لاس لرلو په تور نامعلوم شمیر کسان نیول شوي. د بشري حقونو د څار ټولنې د منځني ختیځ د برخې مرستیال مشر مایکل پیج د مې په اتمه په یو بیان کې وویل د ایران حکومت د دې خونړۍ سهوې په برخه کې د تحقیقاتو جزئیات نه ورکوي، خو د سوله ییزو مظاهرچیانو د محاکمې په برخه کې هیڅ فرصت نه ضایع کوي. او د جرمني پولیس وایي چې د دې هیواد په څو ښارونو کې لسګونه کسان چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو پر ضد د اعتراض لپاره راوتلي ونیولی دي. پرون په ځینو ځایونو کې د دې مظاهرو په ترڅ کې تاوتریخوالی پیښ شو. د برلین پولیس وایي شپږ اتیا کسان یې وروسته له هغه توقیف کړل چې د پلازمینې په یو مرکزي چوک کې د مظاهرې پر مهال یې پولیس په بوتلو وویشتل. په دې پیښه کې لږ تر لږه یو پولیس ټپي شو. د لویدیځ دورتموند ښار پولیس وایي یو تن د اعتراضونو پر مهال د یو ټلویزیوني چینل پر کارکوونکو برید وکړ. په تیرو دوو اونیو کې دا درېیمه دا ډول پیښه ده. پولیس وایي چې درویشت کلن برید کوونکی یې نیولی دی. د کولن ښار پولیس وایي ځینو معترضانو خلک دې ته هڅول چې پلورنځیو ته د ننوتو پر مهال خپل ماسکونه لرې کړي، او د مونشان ښار پولیسو معترضانو ته په لاوډ سپیکرونو کې اعلانونه کول چې د ټولنیزې فاصلې اصول مراعت کړي څو د ویروس د سرایت خطر کم شي. دا خبرونه
سیاسي رادیو ته واجی است. زلمی خلیلزاد له هندي چارواکو سره په کتنه کې د هند او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتنه وکړه.
هند په منطقه کې یو ستراتیژیک دوست د افغانستان په نوم لري، او کچره دا ملاقات د افغانستان د مشورې پرته وشي نو دا د روابط هم خرابولی شي.
د سیاسي مسایلو بل تحلیلګر د افغانستان په سوله کې د هندوستان د اندېښنو په اړه وایي.
هند لامدې نه ویره لري چې که په افغانستان کې د قدرت خلا رامنځته کیږي، د ملي دولت پر ځای واک افراطي ډلې ته په لاس لویږي، نو بیا به هم د افغانستان خاوره د هند په وړاندې وکارول شي.
دا اټکل سوی چې د کورونا وایرس خپرېدل به په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د حل سبب سي. په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د امریکا چارواکي هڅه کوي هغه بندیز وغځوي چې ایران نه پرېږدي له نړیوالو وسلې وپیري. اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو په لټنه د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي تازه څرګندونو ته په اشاره د سیمې د هیوادونو د رول پر اهمیت ټینګار کوي. زلمی خلیلزاد له هندستان د هندستان له چارواکو غوښتي چې له طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړي او په افغان سولې کې پیاوړی رول ادا کړي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د هند په ګډون د سیمې او ګاونډیو هیوادونو رول مهم بولي، او په ظاهر کې د زلمی خلیلزاد له غوښتنې ملاتړ کوي چې د نوي ډیلی او د طالبانو د مخامخ خبرو په اړه یې کړي. د دغه وزارت ویاندې ناجی انوري د افغان سولې په بهیر کې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو رول مهم بولي او ټینګار کوي. دا رول به هغه وخت تاثیر لرونکی وي چې د سولې خبرې د افغانانو په مالکیت ترسره شي. میرمن انوري د زلمی خلیلزاد د هغې غوښتنې په ځواب کې چې له هند یې د تروریزم د اندېښنې د له منځه وړلو لپاره له طالبانو سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې داسې وایي. غوای د افغان سولې په بهیر کې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو رول مهم او اثر لرونکی دی. که د افغان سولې په بهیر کې د ګاونډیو دغه رول د افغانستان د دولت او د افغانانو په مالکیت او رهبری ترسره سي، ګټور او مثبت به وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هند چاپ له د هندو ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي، له هندي چارواکو سره د افغان سولې په بهیر کې د نوي ډیلي د لا زیات رول د څرنګوالي په اړه خبرې کړې. ښاغلي خلیلزاد ټینګار کړی چې هند د افغانستان په وده کې مهم رول ادا کړی او دغه هیواد د سولې په بهیر کې هم باید ورته کردار او عمل ترسره کړي. ښاغلي خلیلزاد د تروریزم د اندېښنې د رفع کولو په تړاو د هند او طالبانو مخامخ خبرې مهمې بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ویلي دوی غواړي د هند په ګډون ټول هیوادونه دي د طالبانو ډله د یو واقعیت په حیث وپیژني. د هند د پرنټ چاپ ورځپاڼې په دې وروستیو کې د هند د حکومت له یوې سرچینې نه په نقل قول لیکلي، نوی ډیلی نه غواړي چې خپل دریځ ته بدلون ورکړي او د افغان سولې په اړه له طالبانو سره نیغ په نیغه د خبرو او برخه سي. هند همداشان له طالبانو غوښتي چې د افغانستان ډیموکراتیک حکومت دې په رسمیت وپیژني. اوس دا پوښتنه مطرح کیږي چې هند ولې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د مستقیمو خبرو غوښتنه ونه منله او د اسلام آباد برعکس دریځ اختیار کړ. د نړیوالو چارو کارپوه داود مایار دا پوښتنه داسې ځوابوي:
طالبان په حقله طالبان د کوم د کوټه شورا شته عملا عملته پاکستان کې ده د دوی تمویل او د دوی د نظامی چارم چې د اکسای طریقه تنظیم کېدلې چې د ټول بایس کېږي چې هند ته یو تشویش وي. او یوه بله مسله ده چې هند په منطقه کې یو ستراتیژیک دوست د افغانستان په نوم لري او کچره دا ملاقات د افغانستان د مشورې پرته وشي نو دا د روابط هم خرابولی شي.
دا په داس حال کې ده چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د طالب زندانیانو آزادېدل د طالبانو مخکنی شرط و چې د افغان حکومت له لوري د طالبانو د آزادېدو لړۍ روانه ده. افغان حکومت ویلي دي چې تر اوسه شاوخوا زر طالبان آزاد کړي او طالبانو هم ویلي دي چې د دوی په زندانونو کې 102 حکومتي کسان آزاد کړي او د دواړو لورو لخوا دا لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. په دې لړ کې تازه د جمعې په شپه ناوخته د طالبانو له لوري 8 زندانیان آزاد شوي. بلخوا زلمی خلیلزاد له دې پرته چې د قطر، هند او پاکستان د سفر په اړه له افغان چارواکو سره ملاقات وکړي امریکا ته روان شوی.
عمردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له هندي چارواکو سره په کتنه کې د هند او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتنه کړې. هند له ډېرو کلونو راهیسې طالبان د خپل هیواد او سیمې د امنیت لپاره ګواښ بولي. آیا له طالبانو سره خبرې به د هند اندېښنه کمه کړي؟ دا پوښتنه عصمت څاروان د سیاسي چارو له نظر خاوند نظیم سمون څخه کړې.
هند له ډېر وخت راهیسې طالبانو ته د پاکستان د پراکسی یعنی ابتي جګړمار په سترګو ګوري. له همدې امله هند اندېښنه لري چې که چیرې تر سولې وروسته طالبان په نظام کې راګړېږي نو ممکن په افغانستان کې د هند نفوذ او ګټې وننګوي. په دې توګه هند اندېښنې لري او دغه اندېښنې بار بار له افغان حکومت او متحده ایالاتونو سره شریکې کړي دي. مونږ د دې شاهدان یو، کله چې خلیلزاد د سیمې په سفر راوتلی نو یو له هغو هیوادونو چې ده ورسره کتلي هغه هند دی. بار بار څو ځلې ورسره کتلي د افغان سولې د پروسې په اړه. په وروستۍ لیدنه کې هم په دې اړه بحث شوی ده چې هند باید له طالبانو سره یو ځل مخامخ کینی او خپلې اندېښنې شریکې کړي او خپل راتلونکي اړیکو مناسب با تعریف کی. زه فکر کوم هند هغه پخوانی پالیسی تعقیبوي چې دوی غواړي په افغانستان کې له دولت سره اړیکې ولري، د دې پر ځای چې دوی له ډلو ټپلو سره اړیکې ولري چې دا ډیر اصولي دریځ ده. او هند په راتلونکي کې هم غواړي چې هغه خپل روابط او مناسبات من حیث یو دولت له افغانستان سره ولري چې د افغانانو توقع هم له هند نام داده. فکر کوم د سیمه ایز اجماع په لړ کې یو مهم ټکی هم داده چې موږ د سیمې هیوادونه دې ترازی کو چې د سولې په پروسه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې نه د افغانانو په مالکیت د سولې له پروسې نه ملاتړ وکړي چې هغه هند چې هند په دې باندې قانع ده.
آیا هند به د طالبانو په ډاډ باور وکړي؟ البته دې ته په پام چې د طالبانو د واکمنۍ په محل کشمیری ډلې په افغانستان کې وي او یوه هندي الوتکه افغانستان ته راوتښتوله.
اصلی ټکی همدا بی باوری ده، ځکه چې هند فکر کوي چې که طالبان افغانستان کې بیا واکمن شول نو بیا به افغانستان د هند د ملي امنیت پر وړاندې کارول کېږي، لکه په نویمو لسیزو کې چې دلته پاکستاني جنګیالي له دې ځایه تربیه کېدل. او هند له همدې نه ویره لري چې که په افغانستان کې د قدرت خلا رامنځته کېږي، د ملي دولت پر ځای واک افراطي ډلې ته په لاس لویږي، نو بیا به هم د افغانستان خاوره د هند پر وړاندې وکارول شي.
طالبانو په موافقه کې امریکا او نورو ته ضمانت ورکړی چې ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکوي. او له بلې خوا سهیل شاهین چې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان دی، په یو مرکه کې ویلي دي چې له هند سره د شو اړیکو غشتون کې دی او د هند مرستو هرکلی کوي.
د طالبانو د قطر سیاسي دفتر چې څه وایي، او بیا په د کوټې او میرانشاه او د پیښور شورا د طالبانو هغه نظامی هسته چې هلته په پاکستان کې میشته، د هغوی په کوم نظر دی ډیر تفاوت لري. اصلي هسته همغه جنګي هسته ده چې په پیښه پاکستان کې دوی فعالیت کوي، نو په دې باندې له شک پرته د پاکستان د پوځ او استخباراتو نفوذ ډیر زیات ده. او تاسو ګورئ چې خلیزاد چې کله هم د سیمې هیوادونو ته سفر پیلوي، نو یو سفر یې حتمن پاکستان ته وي، یا دا چې کله په دوحه کې خبرې کوي هلته ځینې اختلافي مسایل را پیدا کیږي، بیا ځل پاکستان ته سر ورښکاره کوي، ځکه چې د قطر د دفتر له صلاحیت پورته مسایل چې دي هغه په پاکستان کې له جی ایچ کیو سره حل فصل کیږي. نو د پاکستان نفوذ په دغه ډلو باندې چې هغه د طالبانو هغه اساسي هسته جوړوي په دوی باندې زیات ده، او دا تضمین نشي کېدای چې رښتیا هم که طالبان دلته راځي دوی به خپل مناسبات داسې عیاروي چې هغه ټول نزاکتونه او هغه توازن به په پام کې نیسي. نو دا د اندېښنې وړ مسله ده چې طالبان سره له دې چې دوی ضمانت ورکړی چې دلته به ترهګرو ډلو ته اجازه نه ورکوي، ممکن په دوی کې داسې کسان وي چې هغه اوس هم له بهرنیو تروسي ډلو سره تمایلات ولري، فکري او ایډیالوژیکي تمایلات ولري. نو د دې تشخیص ډیره سخته ده، او دا به بیا په عمل کې معلومیږي. خو مهمه ده چې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې له یو داسې همشموله نظام نه ملاتړ وکړي چې په هغه کې ټول اقشار سیاسي اقشار دخیل وي. جمهوریت باید وساتل شي، اوسني اساسي قانون هغه اساسات باید وساتل شي، واک باید داسې یو افراطي ډلې ته چې هغه په افغانستان کې د یو ډیر بد حکومت ولري، یو ډیر بد نظام تجربه لري، هغوی ته باید مطلق ونه سپارل شي. که وسپارل شو نه یوازې هند بلکې ټول سیمې او نړۍ ته، بیرته بیا افغانستان د خطر په نقطې بدلېدای شي.
د سیاسي چارو کتونکی نظیم سمون وو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ځینې شنونکي او خلک په دې باور دي چې د ارګ او سپیدار ترمنځ د ګډ حکومت احتمالي تشکیل به تیرې تجربې تکرار کړي. شنونکي وایي د دواړو لوریو ترمنځ جنجال یوازې په قدرت کې د شکیلتیا پر سر دی، او د ملت ګټې له پامه غورځول سوي دي. امید ظهیرمل تفصیل لري.
دا سمحال چې تمه د ډیر ژر د ارګ او سپیدار ترمنځ جنجال دی وی هوکړې پر بنسټ پای ته ورسیږي. یو شمیر شنونکي او خلک د ملي یووالي په څیر د یو بل حکومت جوړېدل د ناکامۍ تجربې تکرار بولي. یو شمیر شنونکي په دې اندي چې د ارګ او سپیدار ترمنځ د خلکو پر عایدو معاملې په پایله کې به داسې حکومت جوړ شي چې د ملت په خیر بنوي. شنونکي حبیب الله رفیع وایي د خلکو د رایو پر ځای د سیاسي معاملې له لارې د یو حکومت جوړېدل به زمینه برابره کړي چې د ملت بودیجه یوازې شخصي جیبونو ته ولاړ شي.
یعنی هدف لپاره ده چې د ملت بودیجه شخصي جیبونو ته ولاړه شي، او هغه کسان چې په توپیلي ډول تغذیه شوي دي د افغانستان د بودیجې نه تغذیه شي، او یو ځل بیا تعاملاتو او د شخصي ګټو ولاړ حکومت رامنځته شي.
د مشرانو جرګې د شکایت اوریدو کمیسیون رئیس زلمی زابلی بیا وایي د دا ډول حکومت جوړېدو لپاره بیا هوکړه کول ښایي چې دواړه لوریو ته یوازې په واک کې پاتې کېدل مطرح دي.
په دې سره دوی ثابته کړه چې نه د اکسیب عبدالله او نه ډاکټر صاحب اشرف غنی نه د خلکو رایې ته احترام لري، او نه د قانون تطبیق ته، نه د قانون اساسي او تطبیق ته دوی احترام لري، او نه دوی ته بدون خپلو شخصي ګټو بل څه مهم دي. هغه که په معنوي شکل په افغانستان ایسر په داخلي او یا په
که څه هم د ارګ او سپیدار ترمنځ د هوکړې جزئیات رسنی شوي نه دي، خو خلک اندېښنه ښایي چې د تیر په څیر په واک کې د دوو ډلو ښکیلتیا به پر ولسواکۍ او ټاکنو د خلکو باور صفر کړي. رفیع الله ستانکزی او عبدالحق ځواکمن وایي د مشارکت په نوم د دوو ډلو ترمنځ د ګډ حکومت قرباني به یوازې ملت وي.
که مشارکتي حکومت داسې یو ډول جوړېږي، دا بیا ولسونه نور هم پښیمانه کوي په دې چې لاړ رایې صندوقونو ته رایه ورکړله. که چیرې بیا دغسې یو حکومت راته ګډ حکومت راته نو بیا ولې انتخابات کې خو سره به هلته هم امنیتي ځواکونه قربانیانې ورکړي هم ولس قربانیانې ورکړي هم دومره بودیجه د ولس مصرف شوه په دې انتخاباتو.
په حقیقت کې ګډ حکومت فایل نه لري او موږ تاسې تېر تاریخ کې د ګډ حکومت فایل تجربه کړلې. یوازې سیاسي ناندرۍ مشکلات ستونزې یو بل ته جوړول.
خو یو شمېر نور بیا په دې اندي چې روان بحران د حل لپاره یوې سیاسي حل لارې ته هم اړتیا ده. احمد یورش او قدرت الله بدلون ازادي راډیو ته وویل
در شرایط فعلی هم یگانه نسخه برای گذار از بحران فعلی فکر میکنم که توافقنامه سیاسی بین دو تین تکت انتخاباتی پیشنهاد در انتخابات است.
په لنډ مهال کې دغسې توافقونه یو نسبي حل لاره یې بللی شو، ځکه چې هغه ولس هم خپل یو لوری پیدا کوي او یو نسبي مشکل پرې حل کېږي. خلک راغونډېږي، ادارې خپل فعالیت پیلوي او پر مخ ځي، خو د اوږد مهال لپاره دا خپلې ستونزې لري.
ارګ په دې اړه ځواب ویلو ته نه حاضرېږي. خو د عبدالله عبدالله ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل له دې هوکړې د دوی هدف د روان بحران حل دی، نه په قدرت کې پاتې کېدل. که څه هم تر اوسه د دواړو لوریو ترمنځ د هوکړې وروستي جزئیات نه دي رسنیس شوي، خو ارګ پرون رد کړه چې ګنې له ښاغلي عبدالله سره د واک 50% وشمنل شوی دی. له دې وړاندې ولسمشر غني په خپله طرحه کې له ښاغلي عبدالله وغوښتي وو چې د 40% واک ترڅنګ د مصالحې عالي شورا مشري ومني، خو دا طرحه سپیدار رد کړه. خو په دې وروستیو کې د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش ویلي ډېر ژر به ښاغلی عبدالله د مصالحې عالي شورا مشري په غاړه واخلي، خو د قدرت د ویش په اړه لا هم د دواړو لوریو ترمنځ واحد نظر نشته. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې ځینې شینونکي په دې باور دي چې د ارګ او سپیدار ماڼیو ترمنځ د ګډ حکومت احتمالي تشکیل به تیرې تجربې تکرار کړي. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله تمه پیدا شوې چې د افغانانو ترمنځ سیاسي اختلافات راکم شي. وسله والو طالبانو په هغو سیمو کې چې په کنټرول کې دي تر یو حده د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي هڅې پیل کړي. اسمت سروان جزئیات وړاندې کوي.
کورونا وایرس تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 4,100,000 زیات کسان نیولي او نږدې 3,00,000 تنه یې مړه کړي، خو ویل کیږي چې دا ناروغي به د افغانستان لپاره تر نورو سخت او خطرناک وي. له یوې خوا د څو لسیزو جګړو د افغانستان روغتیایي سیستم کمزوری کړی، له بلې خوا میلیونونه افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې اوسي او ډېرې خپل هیواد ته تګ راتګ کوي. د خلکو اقتصادي ستونزې او ناامني هم د دې سبب کیږي چې کورونا تر نورو ملتونو د افغانانو لپاره لا خطرناک وي. که څه هم تر اوسه پورې لا په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدا د اوج پړاو نه دی راغلی، خو هغه کلیوال چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي اندېښنه لري چې دوی به د دې ناروغۍ د زیاتې خپرېدا په صورت کې له لا جدي خطر سره مخامخ شي. راپورونه ښیي چې د لومړي ځل لپاره د دې وایرس د خپرېدا له کبله د طالبانو او د افغانستان د مرکزي حکومت ترمنځ د همکارۍ نښې څرګندې شوې دي او دې چارې هیله پیدا کړې چې ورسره به تاوتریخوالی کم او د سولې ولاړې خبرې پیل شي. راپورونه وایي چې طالبانو هغو مؤسسو ته چې یا په حکومت پورې تړاو لري یا د حکومت له لوري تایید شوي اجازه ورکړې چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړې شي او طبي مرستې وکړي. ای بی سی شبکې د ځینو افغانانو چې له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته راغلي په قول ویلي چې طالبانو ورته ویلي ځانونه قرنټین کړي یا لومړی د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو په روغتونونو کې کورونا ټیسټ کړي. خو له دې سره سره ډیر افغانان له کورونا وایرس څخه د ځان ساتنې لپاره له یو بل د لریوالي په شان اصول نه رعایتوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د وردګ ولایت په کلیو کې فعالیت کوي. د دې کمیټې د پروژې رئیس حافظ الله ملنګوي په کلینیکونو کې مو د سیمې اوسیدونکو ګمارلې، خو د غیر حکومتي مؤسسو مننه چې د ماهرو کسانو په برخه کې را سره مرسته کوي. ملنګوي دوی له حکومت سره مستقیم ارتباط نه لري. د ملنګ په وینا طالبان د دوی کمیټې ته د بې پرې مؤسسې په سترګه ګوري او خپل کسان هغو سیمو ته لیږل شي چې حکومتي کارکونکي اجازه نه لري. ملنګ زیاتوي طالبان په طبي چارو نه پوهیږي، خو له رسنیو د کورونا وایرس په اړه معلومات ترلاسه کوي. د وویل د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د کورونا په برخه کې هر راز همکاري په تیره بیا خلکو ته د عامه پوهاوي ورکولو په برخه کې مرستې ته تیار دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویندوی وحید الله مایار وایي هیله لري چې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه به له طالبانو سره د دوی همکاري شي کړي. د زیاته کړه له زړه هیله لري چې د عمومي مبارزه به دوی سره متحد کړي او د یو اوربند سبب بشي، ځکه چې هر ورځ افغانان مري. خو د کرونا وایرس لا زیاتې خپرېدا او د امریکا او طالبانو د سولې له موافقې سره سره طالبانو جګړې ته دوام ورکړی او هر ورځ د مرګ ژوبلو راپورونه خپرېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
امریکا هڅه کوي هغه بندیز وغځوي چې ایران نه پرېږدي له نړیوالو وسلې رانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي هغه بندیزونه چې پر ایران د 2013 میلادي کال د می میاشتې وروسته بیرته لګول سوي، نه یوازې دا چې د دې هېواد اقتصادي کمزورې کړي، بلکې د تهران مخې نیولې چې په سیمه کې ترهګر مالي تمویل او په وسلو سنبال کړي. تفصیل له نوریاس نورینه.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې له ټولو امکاناتو به پر ایران د وسلو د پلورلو د بندیز د غځولو لپاره کار واخلي. پر ایران د وسلو د پلورلو د نړیوال بندیز د اعتبار موده د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي. پومپیو دغه ژمنه په هغه بیان کې کړې چې پرون شنبه له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د 2015 کال له اټومي تړونه د متحدو ایالاتونو د وتلو د 2 کلنې کلیزې په مناسبت خپور کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 2013 کال د می په اتمه متحده ایالات له دغه تړون څخه وویست. ښاغلي پومپیو وویل هغه رئیس متحدو ایالاتونو پر ایران پیاوړي بندیزونه چې په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی لګولي، او دغو بندیزونو هم د دې هېواد مخه نیولې چې میلیاردونو ډالر د تروریستانو په تمویلولو او د هغوی د وسلو پر سنبالولو ولګوي. هغه همداشان وویل چې د امریکا د دغه اقدام په نتیجه کې امریکایان خوندي شوي او منځني ختیځ هم له هغه نه چې که متحدي ایالات له دغه تړونه نوی وتلی ډیر امن شوی دی. پومپیو دغه راز په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې 15مې کلیزې ته په اشاره وویل چې متحده ایالات او متحدین هغه مهال یو د بل په خوا کې ودرېدل چې نړۍ له نازیانو او د هغوی د کرکې له ایدیالوژي پاکه کړي. پومپیو وویل نن ورځ دوی له یوه بې باکه رژیم سره چې د سیمې امن ته یې مخ په زیاتېدونکي ګواښونه متوجه کړي مخامخ دي. پومپیو ایران ته په اشاره زیاته کړه یو وار بیا پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې ورسره د هغه رژیم په وړاندې مبارزه کې برخه واخلي چې د ده په وینا په نړۍ کې د یهودانو ضد لوی ملاتړی دی. لکه چې متحده ایالات له ایران سره له اټومي تړونه وتلی او پر دې هېواد یې بیرته بندیزونه لګولي، د دې هېواد اقتصاد ډیر ځپل شوی دی. ولسمشر ترامپ ویلي و له دغه تړونه ځکه وځي چې هغه د دې هېواد د اټومي وسلو او د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیايي پروګرامونو د بندولو لپاره کافي نه دی، او پر ایران به فشار راوړي چې د یوه بل تړون لپاره ورسره خبرې وکړي. خو ایران له دې کاره ډډه کړې او ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یوازې او یوازې د سوله ییزې انرژۍ هدف تعقیبوي او په تدریجي ډول د شوي تړون له ژمنو په شا شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د لومړي ځل لپاره د اپریل په 9 اعلان وکړ چې واشنګټن غواړي هغه بندیز وغځوي چې پر ایران د متعارفو وسلو پر پلورلو بندیز لګوي، او ویلي و چې دی هیله من دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به مخکې له دې چې د دغه بندیز د اعتبار موده پای ته ورسیږي هغه وغځوي. پر ایران د وسلو د پلورلو د نړیوال بندیز د غځېدو په اړه د پومپیو د دغو نویو څرګندونو په اړه تر اوسه ایراني چارواکو عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو د ایران ولسمشر حسن روحاني د هغه د مخکنیو څرګندونو په وړاندې تند غبرګون ښودلی او ګواښ یې کړی و چې که متحده ایالات دغو هڅو ته دوام ورکړي نو ماتېدونکی ځواب به ورکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان د یادونې په اړه مخالفت د کرونا په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک د تصویب وړاندې لوی خنډ بلل سوی. اسدالله لودین تفصیل وړاندې کوي.
د پریکړه لیک په متن کې اختلاف په یو ټکی دی. امریکا نه غواړي چې د سند کې د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان یادونه وشي، خو چین بیا برعکس غوښتنه لري. یو چینایي ډیپلومات پرون د می په 9 وویل امریکا که څه هم خپل نظر بدل کړی، خو رویټرز خبری آژانس سره په خبرو کې امریکایي ډیپلومات دا ادعا رد کړې ده. په دغه پریکړه لیک کې د کرونا وبا پر مهال د افغانستان په ګډون ټولو جګړه ځپلو هیوادونو کې د بشري اوربند غوښتنه کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د مارچ په 3 د جګړې په ټولو ښکېلو خواوو د اوربند غږ وکړ. اوس د دغه سازمان د امنیت شورا 15 غړي غواړي چې د یو پریکړه لیک په چوکاټ کې د اوربند غوښتنې او له کورونا سره د مبارزې په هدف د روغتیایي بنسټونو ملاتړ وکړي. تیره اونۍ کې څه هم داسې نښې نښانې څرګندې شوې چې ګواکې چین او امریکا د پریکړه لیک پر متن سلا شوي، خو ښکاري چې مخالفت لا هم شته او له همدې کبله متن نه دی بشپړ شوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونا ویروس په خپرېدو کې چین ملامت بولی او ښاغلی ترامپ ویلي د روغتیا نړیوال سازمان هم د چین په ناسمو معلوماتو اتکا کړې ده. ډونالد ترامپ پر دې سازمان د امریکا مرسته هم بنده کړې او ویلي دي چې د کورونا د خپرېدو د نه مخنیوي حساب باید ورکړي. ډیپلوماتانو دوه ورځې وړاندې د پریکړه لیک په متن کې د ډبلیو ایچ او پر ځای د ځانګړو روغتیایي ادارو وړاندیز وکړ، خو امریکا دا وړاندیز هم ونه مانه. یو امریکایي ډیپلومات ویلي د ځانګړو روغتیایي ادارو یادونه هم په یو ډول د روغتیا نړیوال سازمان ته راجع کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي متحده ایالاتونه د دې کار لپاره هڅه کوي، خو